د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بدل تاسو سره يم تخنیکی چارې امان امیرزای پر مخوري السلام علیکم د خبرونه چې د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د افم په 3.15 په خبريږي په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي اوریدل شي پرونه خبرونه کې مو د ننګرهار په 2 ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد لولسي پاتونه خبرو او د پاتونو ته مو د افغانستان د ملي امنیت د ادارې لاندې شنه د نور مطالبه تر در پیژندنې مخکې خبرونه لرو فرشته جلال زی اوروي
د ملي امنیت عمومي ریاست وايي پاکستان د خلکو د پاتسونو د منحرفولو هڅې کوي جمهور ریاست وايي د ژر به د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو لپاره کاندیدان ولسی جرګې ته ورمعرفي کړي په پا پاکستان کې دنیا قائدو ته د سپکاوي په تور د نیول شوې انجلې دولتي طبي معایناتو څرګنده کړه چې د انجلې تر اوسه د بلوغ سنت نه رسیدلې او د روسیې د اپوزیشن ویډلې په خپل تازه رپورت کې ویلي چې دغه هیواد جمهور رئیس د خلیج د پاچیانو په څیر مجلل ژوند لري د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وايي پاکستان ولسی پاتونو څخه د خپل ګټل لپاره د کار اخیستو هڅه کوي د ملي امنیت ریاست مرستيال شفیق الله طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې په خبرو کې پر پاکستان تور ولګاوه چې د داسې حرکتونو د منحرفولو هڅه کوي
کشور پاکستان در تلاش است تا تاثیرگذاری و نفوذ خود را در خیام ها داشته باشه تلاش میکنه به نحوی که خیام ها را منحرف
کنه دوی پاکستان هڅه کوي په دې کې نفوذ ولري او د ځان په ګټه یې منحرف کړي جمهور ریاست وايي پراتلونکو څو ورځو کې بعد د دفاع کورنوي چارو وزارتونو ته نوي کاندیدان د ولسی جرګې لپاره معرفي کړي د ولسی جرګې د ولسمشر حامد کرزي د ویاند دفتر نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه لازم کارونه بشپړ شوي دي د ولسی جرګې لخوا پرون د جمهور رئیس حامد کرزي څخه یوار بیا شتنه اوسه چې جرتجره دي د دواړو وزارتونو لپاره کاندیدان دوی تور معرفي کړی ترسو د باور رای واخلي د پروان په مرکز چاریکارو کې د کرهنی په برخه کې د وڅړنیز مرکز د جوړیدو کار نن پیل سو د کرهنی او مالداری وزیر انجنیر محمد آصف رحیمین په دې اړه جوړ شوی مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل چې د وڅړنیز مرکز د جنوبي کوریا د 3 میلیون ډالرو په مالی لګښت په یو کال کې جوړیږي دوی وویل چې دغه وڅړنیز څنګه فعالیدل په پروان کې د کرهنی لپاره پراختیا سره مرسته وکړي د ملي امنیت عمومي ریاست وايي پښتانه چې په کابل او پروان کې د ځانوژونکو حمله پلان درلود نیول شوی دی د ملي امنیت د ویان مرستيال نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د کابل شهر د نهمي ناحیې په مربوطاتو کې تیر شپه ونیول شول او د غور د والی ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې یوشت کلنې انجلې تیر شپه په خپل کور کې ځان غرغره کړې د لال او سرجنګل ولسوالۍ امنی قومندان نادر شاه حسین وایي دغه شتې هغه وخت ځان وواژه چې په کور کې له ځینې ستونزو سره مخامخ سوه دی وایي چې په دې ارتباط تحقیقات پیل شوي په پاکستان کې دنیا قائد ته د سپکاوي په تور د نیول شوې انجلۍ دولتي ماینو دولتي طبي معایناتو څرګنده کړه چې د انجلۍ د بلوغ سنت نه رسیدلې او ماشومه ده د پاکستان پولیسو د اگست په 14 منېټه د غیسوي انجلۍ ونیو او د قهرجنو خلکو ویډلې پر هغه تور ولګاو چې دا سی پانی سوځولي چې پر هغه د قران مجید آیتونه لیکلي وو د دې انجلۍ وکیل ویلي چې د طبي څرنو په ترڅ کې څرګنده سو چې د انجلۍ 14 کلنه ده او د ماغي معایناتو ثابت کړ چې د هغه د ماغي د دې د عمر سره مطابقت نه لري خو دا نه دی ویل شوی په واځي ډول چې د انجلۍ دماغي ای بیا ناروغي لري کنه د نویو رپورټونو په نتیجه کې ما د انجلۍ د نابالغ مجرمینو په محکمه کې چې اشد مجازات حکم نه کوي محاکمه کیږي د روسیې د اپوزیشن ویډلې په خپل تازه رپورت کې ویلي چې د هیواد ولسمشر ولادمیر پوتین د خلیج د پاچیانو په څیر مجلل ژوند لري د رپورت د غالي د مری ژوند په نوم خپور شوی غالي د هغې کشتۍ نوم چې د وستایي پیړۍ عمري بلې او سیمې څخه بل تبکیل جوړول کېدل او ولادمیر پوتین یو مهال د روسیې د ولسمشر په توګه خپل ځان د دغه بیړۍ له مری سره سم کړی وو د اپوزیشن غړو چې د رپورت لیکلی وایي چې د ولسمشر پوتین ژوند په تیر ډول سکلن کې ډیر بدل شوی او د ډیرو امتیازاتو خاوند دی د اپوزیشن یو غړی بورس نیم صوف چې دا غو رپورت په لیکلو کې برخه لري وای
یا نه согласен с тем что управление
دی وای سره دی را سره مخالفت لرم چې دی وفرد له خوا د دولتي شتمنۍ دغه سي کنټرول او مصرف به عادي خبره وي زه فکر کوم په فقیر هیواد کې د اسکار غیر اخلاقی او د نمنلو دی رپورت وای چې ولسمشر پوتین له ساو جټل وته کې او تیز رفتار موټر لري د اسرائیل وی محکمین نو ول چې د دوی د پاوز په لخوا د وی امریکایي بشری فعال د وشل کېدو په پیښه کې ملامتي ردوي. محکمه ویل ریچل کوری په 2003 میلادي کال کې د فلسطینیانو په لوي د ولاریون په ترڅ کې د پاوز تر بلډوزر لاندې شوی و. د ریچل مړینا د تاسف خبره ده، خو پاوز په دې کې ځکه نشي ملامتېدلی چې ریچل په جنګي شرایطو کې د پوځي اقدام په ترڅ کې وژل شوی و. د ریچل مور سندي کوری نن په بیت المقدس کې خبري کنفرانس ته وویل
I believe that this was a bad day.
دا وایزه فکر کوم نن یوازې زما د کورنۍ لپاره نه، بلکې د بشري حقوقو د بشريت د قانون د حاکمیت او د اسرائیل د هیواد لپاره یو بد ورځ و. او د عراق د سوداګرۍ وزیر خپل گاونډیو ایران او ترکیه ته خبرداري ورکړی چې د اوبو لپاره د دوی اړتیا باید لپامه ونه غورځوي. د عراق د سوداګرۍ وزیر خیرالله حسن بابکر له ازادي راډیو د عراقي څنګ سره نن په امریکا کې وویل چې ایران عراق ته د نو څلوېښتو کوچنیو دریابونو د اوبو مخنیوی کړی چې د کردستان د سلیمانیا سیمې په شمول یې په زیاتو ځایونو کې پر زراعت منفي اغېز کړی. ده وویل چې عراق په سیمه کې تر ټولو ستر مارکیټ کېدای سي، او ترکیه او ایران د اوبو د مسلې تر حل وروسته په مستقیم ډول د عراق له مارکیټ څخه ګټه اخیستلی سي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د ننګرهار په دوو ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد پاڅون پیل شوی.
موږ کلک قیام کړی دی د دغو مخنیوی کوو، دا موږ د وطن بربادۍ ته نه پرېږدو او نه بیرته پرېږدو.
طالبان د پاڅونونو حکومتي ګڼي او د افغانستان د ملي امنیت اداره ورته اندېښنه لري. پر روانه خبرونه کې د کندهار پر امنیه قمندان د موټر بم چاودنې د عیني شاهدانو څرګندونې هم لرو.
لمبا وسوه درب لانو وسوه لمبا شمول ده هغه وخت هغه و چې پس غټ وسپلې د پرزیوې په دکورو کې مشجع.
دا به هم په دې خبري مجله کې واوري چې په سلګونو عیسویان له اسلام آباد ته ځنګل ته تښتېدلي، او په کوټه کې شیاو د خپلو خلکو د وژلو په تور دولتي چارواکي تورن کړل.
زمونږ دا خیال دی چې اف سی او زمونږ ایجنسیان په دا کارو کې ګډ سره د دوی لاس دی.
د ننګرهار په دوربابا او په چیراګام ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد پاڅون پیل شو. د دغه ولسوالیو اوسیدونکي وایي دوی به تر هغه پاڅون ته ادامه ورکوي تر څو سیمه له وسلوالو پاک شوې نه وي. په دې اړه ننګرهار د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د ننګرهار د دوربابا او پچراګام پولیسوالیو کې سلګونو ځایي خلکو په سیمه کې د وسلوالو پر وړاندې د پاتون غک پورته کړ. دغه اوسیدونکي وای تر هغه چې سیمه له وسلوالو نیوي پاکه دوی به پر وړاندې جنگيږي. په دغه جوړو شو غونډه کې د ځوانانو سربیره یو شمېر قومي مشانو هم ګډون کړی وو. دوی په خپل خبرو کې وویل چې په سیمه کې ناامنۍ او غاخونو دوی دې ته اړ کړل چې د وسلوالو پر ضد خپل وسله پورته کړي او سیمه پاکه کړي.
دنیا پٹا خبر کے سمنگانو کیا په بمو کې خلک عسكر هم لري ده چې دا خلک نه دي.
څل ورځې مخکې له میاشت مخکې هغه ځای کې وونه هکا سفاره کورو کې ویشته، دغه زمونږ اولس خلک یې ویشته. داسې نه چې لیا د حکومت سړی و ماشومان یې ویشته، سپینګیر یې ویشته. په دې خاطر زمونږ د خپل دور بابا د منطقې د خپلې خاورې د حفاظت او خدمت لپاره زمونږ دغه کومه منډه ترله چې وو په دې خاطر یې
دغه په مخ کې مونږ کلک قیام کړی دی د دغه مونږ مخنیوی کوو، دا مونږ د وطن بربادۍ ته نه پرېږدو او نه بیرته پرېږدو.
بلور طالب وین زبی الله مجاهد دا کار د دولت لخوا یو جوړ شوی د سیسه بولی او وایي دا پاسون نه بلکې سیمه ییز پولیس دی چې ورته د پاسون نوم ورکړل شوی دی.
د ننګرهار په پچیراګام او دوربابا ولسوالیو کې ولسی پاتون پیل شوی. د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په ولسوالیو کې ورته پاتونونه پیل شوی دی لوي مودې راهیسې. خو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د طالبانو پر ضد راپورته شوی ولسی پاتونونو په اړه یو شمېر اندېښنو ته په پام سره د افغانستان د ملي امنیت د ادارې و چارواکي وویل چې د سیمه هیوادونه او استخبارات هڅه کوي چې له دغو پاڅونونو د خپلو مقصدونو لپاره ګټه پورته کړي یا په یو ډول هغه نوم بدې کړي، خو دوی به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان دښمنان دغه هدف ته ورسی شي. په دې اړه نوریاس نوري د ملي امنیت د ادارې له بیان سره د مرکې پر بنسټ رپورټ لري.
د افغانستان ملي امنیت اداره وایي د سیمې یو شمېر استخباراتي ادارې او هیوادونه هڅه کوي چې په افغانستان کې له اوسنیو پاتونونو د ځان په ګټه کار واخلي یا هغه نوم بدل کړي. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې په دې وروستیو کې د طالبانو پر ضد ولسي پاتونونه راپورته شوي چې ورسره ځینې اندېښنې هم راپورته شوې دي. د چارو کارپوهان وایي دغه پاتونونه که پراخ شي پخوانیو تجربو ته په پام سره ډېر احتمال شته چې یو وخت د دولت له کنټرول ووځي چې دا کار به بیا په هیواد کې کورنیو شخړو ته لاره هواره کړي. د مشرانو جرګې د تېر یکشن بې په ورځ د دغو پاڅونونو په اړه بحثونه وکړل. یو شمېر سناتورانو د دغو پاڅونونو د تجهیز او مالي منابعو په اړه اندېښنه وښوده. د دې ترڅنګ داسې اندېښنې هم راپورته شوې چې کیدای شي په دغو پاڅونونو کې د سیمې استخبارات نفوذ وکړي او هغه د خپلو اهدافو لپاره وکاروي. خو د ملي امنیت د ادارې ویاند شفیق الله طاهری نن له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په دې ټینګار وکړ چې دوی به اجازه ورنکړي چې د سیمې هیوادونه او استخبارات دغه هدف ته ورسیږي. افغانستان دښمنان په تېره بیا د سیمې استخبارات او د افغانستان ګاونډیان هڅه کوي چې له دغو پاڅونونو د ځان په ګټه کار واخلي. په یو ډول دغه پاڅونونه نوم بدې کړي، خو موږ حالات له نږدې څارو. د افغانستان دولت به اجازه ورنکړي چې د افغانستان دښمنان له دغو پاڅونونو د ځان په ګټه کار واخلي او یا هغه له خپل اصلي مسیره چې ازادي خواهي او د ظلم او ستم په وړاندې مبارزه ده واړوي. طاهری د دې پوښتنې په ځواب کې چې د سیمې کوم هیوادونه او استخبارات هڅه کوي په دغو پاڅونونو کې نفوذ وکړي، د پاکستان نوم واخیست. خو د بل ګاونډ ایران په اړه وویل چې تر اوسه په دې اړه دوی شواهد نه لري. د راپورونو له مخې ولسي پاڅونونه روان کال لومړی وار د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې وروسته له هغه پیل شو چې وسلوالو طالبانو په سیمه کې ټول ښوونځي وتړل. دغه پاڅون سیمه د طالبانو له نفوذه پاکه کړه او په یو شمېر نورو سیمو کې هم خلکو ته الهام ورکړ چې د وسلوالو طالبانو پر ضد راپاڅیږي. وسلوال طالبان بیا دا ولسی پاڅونونه نه بولي، بلکې وای دوی د دولت اربکی ځواکونه دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل دا له افغان حکومت څخه د خلکو د ملاتړ معنا لري او ستونزو نه بلکې پرمختګ ته بلاره هواره کړي.
موږ داسې فکر نه کوو، برعکس دا مثبت فکر کوو او خوشبین یاستو چې د افغانستان خلک په دې باندې پوسیو دي او دا درک ورته پیدا شوی دی چې یوازنۍ لاره د افغانستان د ترقی او تعلیم او تربیه هغه دا دی چې د دولت سره د دوی ټینګ همکاري وکړي. دغه یو همکاریانو څخه دی او دا به هیڅکله نشي کېدای چې افغانستان لپاره ګواښ شي، د خاطر چې اوس د افغانستان خلق پتیرو څو کلونو کې مختلف جمهوریت لیدلې دي او مختلف شرایط لیدلې دي، کړاو لیدلې دي. هغه پاتونونه د خلکو احساسات دي. د افغانستان د حکومت لپاره د خلکو همکاري ډیر اړینه ده او دا بالکل استقبال کوو.
د سیاسي او امنیتي چارو د یو شمېر کارپوهانو اندېښنه دا ده چې هسې نه چې دا ولسي پاڅونونه لکه د تېرو څو لسیزو په اوږدو کې د هغو قومي او خپل سرو ملیشو بڼه واخلي چې د وخت حکومتونو ته یې لوی ګواښونه متوجه کړي وو، اندا چې د حکومتونو د ړنګېدو کار هم ګړندی کړی وو.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د کندهار پر امنیه قمندان د تیر شپې د موټر بم چاودنې په اړه د دې ولایت والی خبريالانو ته معلومات ورکړل. د والی په وینا د چاودنې څلور تنه وژلي او شل نورې ټپیان کړي دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی د والی او د پیشیدانی شاهدانو خبري په خپل رپورت کې راخیستي.
د کندهار پر امنیه کمانډان په حمله کې څلور تنه وژل سوي او د امنیه کمانډان او دوه پولیسو په ګډون شل تنه ټپیان دي. د کندهار والی ډاکټر توریالی وسان نن سهار په یوې خبري غونډه کې خبريالانو ته وویل چې دا یو ځان وژونکي حمله و او د موټر بم په وسیله چې په زیات اندازه چاودیدونکي مواد پکې ځای پر ځای سي و رامنځته سوي ده. والی وایي چې په چاودنه کې خلکو ته مالی زیانونه هم رسیدلي چې اندازه به یې وروسته معلومه سي.
مالی برخه د پاره موږ یو کمیشن لرو، هغه تللی دی، هغه ساحه څخه لیدنه کوي. دا یو ډېر غټ انفجار و، تروریستي ځانمرګي هم پکښې کې و، خپله په دا موټر کې هم انفجاري مواد وه. ساحه تخریب شوې ده، خلک بیې رسېدلي دي، مالي تاوان شته، دوکانونو کورونو ته دغه ساحې هغه باندې کمیشن کار کوي. انشاءالله ډېر ژر به موږ یو راپور ولرو، بیا به وروسته ستاسو سره شریک کړو.
چاودنه ډېره زوروره وه، د ښار په لیرو برخو کې هم غږ واورېدل سو. په سیمه کې دوکانونه وسوځول او د ډیرو کورونو شیشې ماتې کړلې. د اتاولا په نوم یو عین شاهد ازادي رادیو ته وویل چې یوازې د د کورنۍ څوار لسخړي ټپیان سی وي.
په دا انفجار کې تقریبا څوار لسخاسه زموږ د کور د پښت چې پاره کې څلور کاسه ډېر شي دي او لسخاسه ان شاء الله چې سزو کښنیان جې دوه تنې شته او دوه کښنیان لږ شته دي نو کښنیان جې هغه څام دي ان شاء الله.
یو ولس په چې سباله لمبا وسوځه درب لانو سو دلم به حالت کی زرا ویشت پم
لمبا چې مول ده هغه وخت هغه وچ پرزې سره ولاړې سره تقسیم شوې په کورو کې داسې غټې غټې اوسپنې وې د پرزې وې په د کورو کې مشچه نو بیا مومنان په کورو کې ویده خو ګرده اوس دوبی دي ګرده مومنان سرسرې عجزې لویان کوچنیان ګرده په دباندې بېدېږي نو د هغه پر څنګ یې دسچې کور و جارلس نفاره په یوه کور کې دوی ټخپیان سوه زخمیان سوه ده نور شهیدان یې درلوده شپخانې ته راوړ زما خپل وراره مې پکښې ټپي سو نو په خوله کې فرزه مشچه وه ډېر یې سره دغه کړی و خوش کړی و خوله یې سره څو ځای ورڅیرلې وه غاښونه یې ایستلې وه ور ژبه ور څیرلې وه
طالبانو د دغه حملې مسولیت منلی د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د حملې هدف قومندان و چې په پیښه کې سخت ټپي سوی دی پر قومندان راځي په تیرو څو میاشتو کې دا دوهم حمله ده چې ترسره کیږي نوموړي د طالبانو پر خلاف په عملیاتو کې د کندهار په کچه مهم رول درلودلی او تیر کال د مالجات په عملیاتو کې بریالی وبلل سو له همدې امله د کندهار د امنیت قومندانۍ تر څنګ د سرحدي پولیسو د څلری ملیوا قومنده هم په غاړه لري
خبری مجله اوري
په مزار شریف کې د وژل شویو ایرانیو ډیپلوماټانو په نوم د یو واټ په نومونه له اونیو بحثونو او انتقادونو وروسته اوس د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر وای له دې مسلې هیڅ خبر نه دی سید مختوم رحیم دغه خبره نن د ولسي جرګې دینی او کلتوري کمیسیون ته وکړه چې د همدې مسلې په اړه وربلل شوی و د دې کمیسیون غړیو د مزار شریف د سیمه ییزو چارواکو لخوا د ابو مسلم خراساني له نوم څخه د ایران د وژل شویو ډیپلوماټانو نوم ته د یو وارډ د نوم ور اړول غیر قانوني بولي د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابل راپورټ لري
له دې سره چې څونی مخکې د بلخ سیمه ییزو چارواکو په دې ولایت کې د ایران د ډیپلوماټانو په نوم د یو وارډ له نومول خبر ورکړی وای چې دغه موضوع د اطلاعات او کلتور وزارت وړاندې کړي خو د اطلاعات او کلتور وزیر وای چې هیڅ په دې موضوع خبر نه دی سید مختوم رحیم چې د سه شنبه پورې د ولسترګې دنیا او کلتوري کمیسیون په دې اړه ورغوښتي وو او ویل چې د بلخ چارواکو په دې اړه خبر نه دی ورکړی
مجموعه نامګذاری ها در ولایاتی کې میشه با نظر شورا
په ټولیز توګه په ولایتونو کې چې نمونه یې خول کیږي باید د ولایتي شورا اولی نظر واخلي او وروسته د اطلاعات او کلتور وزارت ته وړاندیز کیږي یعنی د اطلاعات او کلتور وزارت تاییدی باید واخیستل شي په دې اړه مونږ ته هیڅ وړاندیز نه دی شوی او زه حتی باور هم نه لرم چې آیا دغه کار شوی او کنه
په بلخ ولایت کې پر یو مهم وارت ایران د وژل شوو ډیپلوماټانو د نوم شول موضوع د ولسی خلکو او د افغانستان د ملي شورا د یو شمیر غړو سخت خبرګونونه راپورته کړي د ابو مسلم خراسانی د وارت نوم د بلخ ولایت مقام لخوا د هغو څوتنو ایرانی ډیپلوماټانو په سوی چې شاوخوا یو نیم لسیز مخکې د طالبانو د واکمنۍ پر وخت په مزار شریف کې وژل شول د اطلاعات او کلتور وزیر وویل چې د دې موضوع د روښانه کولو لپاره به بلخ ولایت سفر وکړي د افغانستان د ولسترګې د دیني او کلتوري چارو کمیسیون دغه نومونه د قانون پر خلاف بولي او وای پر واټونو باید د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا نوم کښېښول شي د انتقاد کوونکو له اعتراض دادی چې دغه ورته داسې ایراني ډیپلوماټانو په نوم سوی چې یو وخت په افغانستان کې جاسوسي کوله او د کورنۍ جګړې اورته لمنه وهاله د ولس جرګې د دنیا او کلتور چارو کمیسیون رئیس کمال ناصر رسولی او یو غړي هلی ارشاد په جاړو ویل
والی صاحب محترم بلخ
د بلخ والی چې د ایران د وژل شوو ډیپلوماټانو په نوم یې واټ نومولای او دغه واټ په خوا د ابو مسلم خراسانی په نوم وو آیا په دې اړه د بلخ چارواکو وزارت ته یو رسمي مکتوب لیږلی آیا د بلخ سیمه ییز چارواکي د دې کار صلاحیت لري او کنه
پرستا ترغه چې تاسو خبر سوي یاست آیا د بلخ سیمه ایز چارواکو ته رسمي مکتوب لیږلی د بلخ لوالي سره مخبري کړي په دې خاطر چې غوي د اطلاعات او کلتور وزارت له اصول خلاف کار کړی
تر دې په خوا د بلخ سیمه ایز چارواکو له خپل دیکارت څخه دفاع کړې او ویلي و چې ایران د جهاد په وختونو کې له افغان مجاهدینو سره مرستې کړې وي او د بلخ چارواکو دغه کار د ایران او افغانستان د اړیکو د غښتلتیا په نیت کړی دوی ویلي و دغه واټه د وژل شوو ایراني ډیپلوماټانو په نوم کړي خو د منځوري لپاره یې موضوع د اطلاعات او کلتور وزارت ته سپارلې خو څرګندونه ده چې د بلخ د ولایتي چارواکو له دې څرګندونو سره سره د اطلاعات او کلتور وزیر ولي په دې اړه خبرې شي
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
ایسویان له اسلام آباد یو ځنګل ته تښتیدلی ورسته له هغه چې په پاکستان کې یو ایسوین جلی د قران کریم د نسخو په سوځولو تور نه شو سلګونو ایسویانو د ویرې له امله ځنګل ته پناه یوړه په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري څخه
پاکستانی عیسویان چې ویرې اخیستې اسلام آباد ته نږدې په یوه ځنګله کې د ځان لپاره نوي کورونه جوړوي. دغه عیسویان چې شمېر یې 200 ته رسي او په پاکستان کې د فرقي شخړو له ویرې خپل کورونه پرېښي او د اسلام آباد په یوه ځنګله کې اړولي ځنګلونه وهي او د ځان لپاره نوي کلیسا جوړوي. دوی د کار ته هله اړ شول چې په اسلام آباد کې د مسیحیانو د اوسېدو په یوې بېوزله سیمه کې یوه مسیحي نجلۍ د قرآن د نسخو په سوځولو تورنه شوه. په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي د قانون له مخې د دغه جرم لپاره تر عمري بند سزا ټاکل شوې ده. د دغې نجلۍ له نیول کېدو یوه اونۍ تېرېږي، خو تر اوسه د دغې قضیې په اړه ضد و نقیض څرګندونې شوي او ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. د دغې نجلۍ عمر د 1114 کلونو ترمنځ ښودل شوی، رواني وضعیت غیر نورمال ښودل شوی او دا چې هغې په رښتیا د قرآن نسخې سوځولې هم په دې اړه تر اوسه کره شواهد نه دي وړاندې شوي. خو کله چې د دغې پیښې خبر خپور شو، سلګونه کسان د هغې د کور په مخ کې راټول شول او د دې عمل په وړاندې د اقداماتو غوښتنه کوله. د اګست په 20 نیټه پولیسو دغه نجلۍ ونیوله چې د پیښې په اړه ترې تحقیقات وکړي. ویل کېږي چې د دغې سیمې شاوخوا 600 عیسوي کورنیو خپل کورونه پرېښي، یو شمېر تښتېدلو چې په کرایي کورونو کې اوسېدل ویلي چې د کور د خاوندانو لخوا ایستل شوي دي. د تښتېدلو یو شمېر یې بېرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. د هغو کسانو په ډله کې چې دغه ځنګله ته یې پناه وړې، یوه هم د سمیرا زاهد په نوم د درې اولادونو مور ده. دا وایي په ډېر مشکل د خپلو اولادونو او مور پلار لپاره نفقه برابروله او کله کله به دې ځنګله ته راتله چې د سون موادو لپاره لرګي راټول کړي. دا وایي دغه ځای د اوسېدو لپاره امن ومون، دا سیمه د چا نه ده او غواړو چې دلته په امن کې ژوند وکړو. دغو عیسویانو ته یې مذهبي مشر یا کشش د دوشنبې په ورځ وویل چې د یوې کلیسا د جوړولو لپاره ملا وتړي. عارف مسی وایي دای د غزمک له مالک ډیر منندوی دی چې دوی ته اجازه ورکړي چې دلته واړوي، که څه هم دلته نه اوبشته او نه هم غذایی مواد، خو که دوی صبر او حوصله ولري دغه امکانات به هم ورته برابر شي. مقدسات ته سپکاوی په اسلامي نړۍ کې یوه ډیره حساسه مسله ده چې له هیوادو بهر ورته ډیره توجه هم اړول کیږي. تیر کال په پاکستان کې دوه مشهور سیاستوال چې مقدساتو ته د سپکاوي پر قانون انتقاد کړی و ووژل شول. دا هیواد دا ډول ډیرو نورو پیښو شاهد هم و. د تیرې دوشنبې په ورځ د پاکستان د علماو شورا چې اسلامي عالمان پکې راټول شوي، د پاکستان له بین الادیان ډلې سره یو ځای چې ویلي دي 600 کورنیو خپل کورونه پرېښي او اسلام آباد کې په یوه ځنګله کې اړولي، یو خبري کانفرانس جوړ کړی و تر څو دغه تښتېدلي کسان بیرته خپلو کورونو ته ستانه کړي. دواړو ډلو په دې اړه د یوې څېړنې غوښتنه وکړه څو دا معلومه کړي چې آیا دغه نجلۍ په غلطۍ سره تورنه شوې او په دې مسله کې افراطي مذهبي ډلو څومره رول لوبولی دی. د بین الادیان د ډلې مشر ساجد اسحاق له حکومت وغوښتل چې دغه بې ځایه شو عیسویانو ته تاوان ورکړي او هم د هغوی امنیت تضمین کړي.
له اسلام آباد په سلګونو عیسویان له ویرې یوه څنګله ته تښتېدلي دي، بیا هم په پاکستان کې پاتې شو. د بلوچستان په مرکز کوټه کې هزاره ډیموکراتیک ګوند د شیعو د وژلو پر ضد مظاهره کړې او د هزارو په وژنو کې د بلوچستان ایالتي حکومت او د پاکستان استخبارات په لاس لرلو تورن کړي. له کوټې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل رپورټ لري.
د دوشنبې په ورځ د کوټې ښار لوېدیځ لور ته د هزارګانو له ګڼمېشتې سیمې هزاره ټاون څخه یو ټکسي موټر ښار ته را روان و چې پر سپینې سړک باندې نامعلومو موټرسایکل سپرو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې او پکې سپرو کسانو ته یې مرګ ژوبله ور واړوله. د وسلوالو په ډزو درې تنه ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د دې پېښې په خلاف هزاره ډیموکراتیک ګوند د کوټې د مطبوعاتي مرکز مخ ته احتجاجي مظاهره وکړه او داسې شعارونه یې ورکړل. مظاهره چانو په کوټه کې د هزارګانو په وژنه کې حکومت او استخباراتي ادارې تورن کړې. دوی د هزارګانو هدفې وژنې فرقیز ترهګری وبلله. د احتجاجي مظاهرې مخکښ د هزاره ډیموکراتیک ګوند مرکزی ویان درزا وکیل وایي نه یوازې دا چې ملیشا او پولیس د وسلوالو مخه نه نیسي، بلکې وایي چې وسلوال د دوی تر څارنې لاندې پر هزارګانو ډزې کوي.
سپینې روډ کې اکثر داسې واقعات شوي دي او ګورمنټ هغه یو روډ کنټرول نشي کولی. موږ په دا ایران یو کم ځای کې چې دا حادثه شوی دی، د دې نه مخکې د پولیس موبایل ولاړ دی شاته د اف سی چیک پوسټ، نه د اف سی چیک پوسټ د دهشتګردان نیولی دی او نه د پولیس. زمونږ دا خیال دی چې اف سی او زمونږ ایجنسیان په دا کارو کې ګر سره د دوی لاس دی او دا دهشتګردان ته اف سی والا پناه ورکوي. په پولیس کې کم چې تور میجان چې په اردو کې اصطلاح استعمالیږي، دا تور میجان چې په پولیس کې ستا د دوی مرسته هم د دهشتګردان سره موجود دی. مونږ دا باور کوو چې حکومت او ایجنسیان د دهشتګردان شاته ولاړ دي او د دوی مرسته کوي.
په کوټه او شاوخوا سیمو کې د هزارګانو د هدفو وژنو له امله اوس ډېر شمېر هزارګان دې ته اړ دي چې له پاکستانه په قاچاقي لارو اروپایي هېوادونو ته لاړ سي. رضا وکیل وایي هدفي وژنو په کوټه کې د هزارګانو ژوند له هره پلوه اغېزمن کړی دی، خو دوی به بیا هم کوټه د وسلوالو له ډاره پرې نږدي.
دا زموږ تعلیم باندې اثر کړی دی، زموږ روزګار باندې اثر کړی دی، زموږ آبادی باندې اثر کړی دی، زموږ نفسیات باندې اثر کړی دی. او یو خبر خو په ډاډ تاته وایم چې څومره چې زموږ مړي په دا خاوره کې شخیږي، زموږ مینه او محبت د دې خاور سره زیاتیږي. زموږ ډیرې د نیکګان ډیرې دلته دي، دا شهر موږ نه پرېږدو. دا خو د پاکستان بدمرغي ده، دلته روزګار نشته. یو هزارګان نه دي، پنجابي او پښتانه او بلوڅ او سندي او ګرد پاکستانیان د روزګار په خاطر پاکستاني لکه. البته دلته زموږ ژوند په خطر کې دي، نو هر څوک چې وسل لري د باندې تللی دي. زموږ تقریبا درزه رو زیات کسان په اوبه کې هم ډوب شوی دي.
د شیعه مذهب هزارګانو پر موټر باندې د پرونی برید مسولیت د جیش الاسلام په نامه یوې ډلې منلی دی. خو تر دې وړاندې په بلوچستان کې پر هزارتو کم شیعهګانو باندې د هر ډول بریدونو مسولیت وسلوالې سنی ډلې لشکر جنګوي منلی دی. د یادونې وړ ده چې د روژې د میاشتې پر اووه ویشتمه هم د کوټې پر ارباب کرم خان سړک باندې نامعلومو وسلوالو درې تنه هزارګان په ډزو وژلي وو.
په کوټه کې مو د شیعه او د مظاهرې رپورټ اورېده. د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی چې ټاکل شوی وه پاکستان ته ولاړ شي ځنډېدلی دی. د سولې عالي شورا ازادي راډیو ته وویل چې پر کونړ د پاکستان له لورې د توغندیو د ډزو او یو شمېر نورو عواملو له امله دا سفر متاثره شوی دی، خو دا سفر به په مناسب وخت کې ترسره شي.
Our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban is running the power to some force.
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د سوریې د روان بحران د حل لپاره د ایران وړاندیز د ناپیلو هیوادونو د سرمشیزې د بحث اساسي مسله جوړوي، د بشار الاسد مخالفینو بیا په دې اړه خپل شرطونه وړاندې کړي دي. د سوریې حکومت د بشار الاسد د ګوښه کولو نظر ردوي، خو مخالفان بیا له هر ډول خبرو مخکې د ده له واکه لرې کېدل ضروري بولي. د شرق الاوسط ورځپاڼه په دې اړه یو رپورټ لري چې غټ ټکی حمید محمد اوروي.
د سوریې د روان بحران د حل لپاره د ایران وړاندیز چې ټاکل شوی راتلونکی اونۍ د ناپیلو هیوادونو په سرمشریزه کې پرې بحث وشي، د سیمې او نړۍ د زیاتو هیوادونو پام ځان ته اړولی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحي ویلی دی چې دا یو خورا معقول وړاندیز دی چې ټولو اړخونو ته د منلو وړ او رد ستونزمن دی. دا وړاندیز چې زیات اړخونه د کوفی انان له طرحې اخیستل شوی، د سوریې د بحران د حل لپاره د مصر د ولسمشر له وروستي نظر نه الهام اخلي. د مصر ولسمشر محمد مرسي د اسلامي هیوادونو پر روسي سرمشري ځکه چې په مکه مکرمه کې جوړه شوې و ویلو چې د بحران د حل لپاره د ایران د سوریې پر حکومت او ترکیه د پر مخالفینو فشار راولي. د په وینا مصر او سعودي عربستان بل حق موافق و نصارانه کوي چې منځته راځي، او که اړتیا پېښه شوه نو په مستقیم ډول به منځګړیتوب هم وکړي. خو د سوریې د ملي پخلاینې د چارو وزیر پرون په تهران کې وویل چې د بشار الاسد د ګوښه کېدو نظر په هیڅ وجه د منلو وړ نه دی. له بل لورې د سوریې ملي شورا چې د رژیم د مخالفینو سازمان دی ویلی دی چې د ایران وړاندیز هغو خبرو ته ورته دی چې په ژنف کې د امریکا او روسیې ترمنځ شوی وی. د دې شورا غړي نجیب الغدبان د شرق الاوسط ورځپاڼې ته ویلی دی چې د سوریې د بحران د حل لپاره هر وړاندیز باید دوه اساسي برخې ولري. لومړی دا چې له بشار الاسد سره به هیڅ راز خبرې نه کېږي او په دې د مخالفینو ټول اړخونه سره سلا دي. دویم دا چې خبرې یوازې باید یو لنډمهال حکومت ته د واک د انتقال په اړه وي. د ده هم ویلی دی چې دوی په تهران هیڅ باور نه لري، او دا ځکه چې تهران د بشار الاسد د رژیم یو کلک پلوی دی، له هغې سره مالي، پوځي، امنیتي او معلوماتي مرستې کوي. د دمشق د رژیم یو بل مخالف مامون خلیفه بیا وویل چې د سوریې خلک د روان بحران د حل لپاره هغه وړاندیز چې د موجوده رژیم رهبري پکې یو اړخ وي نه مني. خو ورځپاڼې د ایران د وړاندیز په اړه تفصیلات نه دي وړاندې کړي چې په دې کې کوم مسایل شامل دي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
سمی الله حلیمی تندر له پکتیا څخه پر استولې سمس کې لیکي د پکتیا ولایت د سمکنیو په ولسوالۍ کې ډېر سخت باران وشو او وروسته بیا ډېر سخت سیلابونه راووتل او د پټیو لپاره د اوبو بندونه جوړل. د ته په وینا د سمکنیو ولسوالۍ ډېر لوی سیند لري چې د پاکستان کرم ایجنسی ته بهیږي. دغه سیند ډېر فصلونه له منځه وړي او د ځنګلونو څخه یې ډېر لرګي راوړي او دا لرګي هم د پاکستان خواته انتقال شوي دي. محمد حنیف اتل یون د زابل له مرکز کلات څخه پر استولې اس ام اس کې لیکي: یو پښتنه لرم، ازادي راډیو له پښتو او دری بغیر په نورو ژبو هم خبرونه لري او کنه؟ او که خبرونه لري په څو ژبو دي؟ تقریبا پښویش ژبو ازادي راډیو خبرونه لري او دا نو ډیرې دي، وخت هم اجازه نه راکوي. د غره روانه خبرونه مو هم سرته رسیږي چې دا ژبې تاسو ته معرفي کړم. احمد جعفر احمدی له تاسو سره دی په بل خبرونه کې. احمد جعفر احمدی، خبرونه ته شرح لای.
تشکر آقای شبر، سلام مجدد به شما، به این مجله خبری رادیو آزادی رو امواج متوسط 96.5 FM 100.5 خوش